او په دې برخه کې به هم د سوی هاضمې یا هاضمې سیستم په ستونزو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال لمر سره ملتیا کوي او ساسې پوښتنې به هم ځواب کړي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په دې برخه کې راځو دی ته چې د هاضمې سیستم د خرابوالي د لټ په اړه تاسو مخکې ویل چې ککړه هوا یا نور عوامل هم لري کنه؟
بلې، د هاضمې سیستم د ناخوالو په منسرات کې نور داسې عوامل موجود دي چې منګه او تاسو وګورئ. د معده په شروع کې کله چې مری ختميږي او معده شروع کېږي، دلته الله پاک یو دروازه غونډه جوړه کړې ده چې دیتا والو وي، کارډ اکسپینټر په نوم باندې دیږي. کله چې منګه او تاسو خواړو خرو، معده ته غورځېدل دا بنديږي چې دا بیرته ترخیو بخولې ترانه شي. او بل کله چې وړې کلمې شروع کیږي د معدې په ختم کې، یو بل وال بیا دروازه یا سپنکټر لرو چې هغه ته پایلوریک سپنکټر یا د اسنا عشر وال وای. په معده کې دا هر څه د پورته ختم نه ساتي، دا شاربل کیږي. کچیرته منګه او تاسو د حد زیات خواړو خورو، ډیر زیات سرکړی خواړه، همیشه ډیر زیات غوړ خواړه، ډیر زیات اچارونه، او د حد زیات خواړه خپل دغه والوونه چې دی یا دا سستۍ، او بل اخر هغه تیزاب چې په معده کې دی، دا به مری خواته خولي خواته راخیږي. وای با ډاکټر صاحب، هو همیشه می ترخیو بخولي تر زیارګي او ورګمیا چومه چې ډیر زیات حد ډیر خواړه د سوی هاضمې لامل ګرځي. د هغه خواړو یعنی منګه تاسو ته دینی سپارښتنه هم شوې دي چې تاسو په خپل مناسب اندازه خواړه وخورئ. ولې روژه فرض شوې ده؟ ځکه وای په جنت کې دوه ډوله خواړه دي، هم په سهار کې او هم په ماخام کې. د غرمې خواړه نشته. یعنی منګه تاسو باید دې سره ځانونه اموخته کو چې همیشه باید په نیم نس خواړه وخورو. په ډیر نس خواړه د سوی هاضمې، د معدې، د ترشیدو، د ترخو بوخلې تراتک، د دې لامل ګرځېدلی شي. ولې په محیط کې د ککړو اوبو څښاک؟ نن سبا په افغانستان کې وګورئ، پارکونه موږ او تاسو نه لرو. په کلو باندو کې هم کم جریب ځمکه لرله، هغې کې هم آبادي وکړله، اوبو د کمبود سره مخامخ شوي وو. په کلو باندو کې اکثرا که فکر م کړی، خلک د ویالو څخه استفاده کوي، ککړې اوبه څښي. د ډنډونو څخه زموږ او ستاسو کوچیان رونه خویندې استفاده کوي، د باران د اوبو څخه. په همدې کې ډول ډول راز راز میکروبونه دي. همدغه ککړه هوا د یو ځای څخه بل خواته د ډکو میتیازو وچ مواد چې دي انتقاله، او په همدې اوبو کې غورځېږي. د اسکاریس چینجي، د امیب سیستونه، د جاډې سیستونه فعالېږي، او همدغسې د سوی هاضمې او د زنې ناروغیو، حتی د هاضمې سیستم د ډیرو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. یعنی ککړ خواړه، ککړې اوبه، ککړ محیط، دا ټول په هاضمې سیستم باندې بد عوارض لري او د سوی هاضمې د منځته راتګ لامل ګرځېدلی شي.
مننه. محمد انور له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ته سلامونه وره.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ولې پښتنه دغه د چې دغه مالګ چې انسان ډیره خوري، دغه معده ته تکلیف رسوي؟
ښه، بل پښتنه خو نه لري.
یا بس بل پښتنه ستوره.
ښه، مننه کوم. محمد انور له هلمند نه، مهرباني ډاکټر صاحب.
د مالګ ډیر خوړل خو ښه نه دي. په خوا به خلکو په اندوانه باندې ځان ته مالګه اچوله، او د انګول یا کتغ د پاسه به هم. اوس نوې طبي څېړنې دا وایي چې زیات غوړ یا دا د پسلم چې دی یا وازده او مالګه، دې ته وایټ پایزن یا سپین زهر وایي. ځکه چې د زیاتې مالګې د خوراک له امله هغه کسان چې په لوړ فشار باندې اخته شوي دي، د لوړ فشار د منځته راتګ لامل ګرځي، او په وجود کې د سوډیم د زیات رسوب لامل ګرځېدلی شي. بل هر څه باید په اندازه باندې وخورو. محمد انور خانه، که ډیره مالګه منګو تاسو خورو، همیشه به معده بیچارهګي په تکلیف باندې او سوځي به ورسره. که نور هیڅ ونه شي، ځکه د معدې غریبي خدا وظیفه ده چې بس دې ورواچول، دا باید خارج کړي. نو گزاره کوا او مالګه کم استعمالوه چې پاینده کې د لوړ فشار په ناروغي باندې اختن شي.
بلې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري او نن د سوی هاضمې او هاضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. بل اوریدونکی دی له لغمان ولایت نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ګرده کې د څه شی شوی دی؟
غوښه شینه شوی دی. غوښه
سره کوم غوښه د ډاکټر صاحبانو درته څه ویلې دي؟
ډاکټر صاحبانو ته زه جلال باد ته لاړم، هغې وویل چې والا دا چې پنځه په پنځه کې غوښه دی، نو نور دغه معلومه نه دی چې مثلا خطري دی که نه دی. خو زما مطلب دغه دی چې داسې کوم موارد شته چې مثلا دغه غوښه غټ شي یا خطر پېښ چې مثلا زه پاکستان ته یا بل ځای ته.
ګرده خو دې ورسره نه خوږېږي، ته شو میتیازو کې خو دې وینه نه راځي.
نه نه، هیڅ نور تبلیم نه لرم، فقط همدغه یو پنځه ګرامه تیږه وه، هغې معاینه دې پر لاړم، هغې وویل چې خان شینه شوی دی.
ښه، دغه غوښه چې ده تا ته یې ویل، دا د اوبو ډکه کڅوړه ده که نه؟
نه نه، ویل چې اوبو نه وایي، وایي داسې غوښه دی.
سمه ده، زموږ سره ملتیا وکړه.
مننه کوم له دوی، مهرباني ډاکټر صاحب.
محمد انور خو پوښتنه ځواب شوله، او دا چې صاحب وای چې غوښه اوس دا یو ستونزه ده چې دا بیچاره ډاکټر صاحب نه دی پوه کړی. کله چې عمر زیاتیږي په پښتورګو کې ځینې تڼاکې رامنځته کیږي چې هغه د اوبو نه ډکې وي، چې بې ضرره دي. کله کله ځینې کسان چې د پښتورګي عملیات وشي یا وغورځیږي، همدغه تڼاکې منځته راځي. بل د غوښې د راشنه کېدو علتونه یا به دا سلیم وي یا به خبیثه وي، خو انشاءالله چې د دې حاجي صاحب به دا ستونزه او مشکل نه وي. یوه سلیمه کتله په پښتورګي کې چې منځته راځي، هغې ته انجیومایولایپوما وایي، چې د رګونو، عضلې او شحمیاتو یوازو څخه جوړه شوې. دا د تشویش وړ خبره نه ده. مریض هیڅ نښې نښانې نه لري، درد نه لري. خو که چیرته یو ناروغ د تشي درد ولره، په تشي میتیازو کې وینه راغلله او په پښتورګي کې د دانې یا غوټې موجودیت د تلویزیوني معاینه په واسطه باندې، نو دغه مسلې ته باید جدي پاملرنه وکړي او کوشش دې وکړي چې بیرته خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي چې آیا دغه غوښه چې راشنه شوې ده، خدای نه خواسته کومه خطرناکې پایلې خو به نه لري. د دې څخه حتی د غوښې ټوټه اخیستل کیږي یا د کتلې سره سره د پښتورګي استو ته اړتیا پیښیږي. نو ښه خبره دا ده، خیر دی حاجي صاحب، بیا چې کله جلال آباد ته لاړلې، په یو ډاکټر صاحب باندې بیرته تلویزیوني معاینه وکړه او هغه په نامکمل معلومات ترلاسه
کړه. ښه، مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکی دی د کونړ نه، د دوی پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
پوښتنه مې دا ده، یو خو یو رکوټ ماشوم لرم، تقریبا دوه کال عمر لري، هغه هم داسې سوی ته یا خوراک نه کوي، خو اکثر وخت بس ګېډه خراب او قبضیت لري. او بل مې مور والده مې ده، هغه تقریبا داسې پنځه څلوېښت کاله عمر لري او د معدې تکلیف لري، خپل هغه هم خوراک نه کوي، زیاتره وخت یې په خپو منې ډېر سخت ده، ډېرې دوایانې مو کړې او څه نتیجه نه ورکوي. که ډاکټر صاحب محترم ته مشوره راکوي نو مننه به.
ډېر مننه کوو له تاسې، حتما به ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مشوره درکړي. تاسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د کونړ نه څنګه ښایسته ویلې چې رکوټ یې ماشوم دی، موږ ته د خپل وړکتوب را یاد کړو. هغه ماشومان چې هغوی ته مور په خپل وخت شوده ورنه کړي، وایي چې هر ماشوم چې د مور وزېږېد باید تر شپږو میاشتو پورې د خپلې مور شوده باید وڅښي. د مور شوده هم خواړه دي او هم درمل دي، ځکه تر شپږ میاشتو پورې دغه ماشومان نه په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، نه په شری باندې اخته کیږي او نه په ډیرو زیاتو ساري ناروغیو باندې، ځکه د مور په شودو کې داسې مواد موجود دي چې هغه تر شپږ میاشتو پورې ماشوم له ډیرو ناروغیو څخه ساتي. له بده مرغه اکثرا میندې ماشومانو ته خپل تیانه ورکوي. هغه میند چې ماشوم ته تیا ورنه کې وي، دوی د سینو په سرطانونو هم اخته کیدای شي، دوی د رحم په سرطانونو هم اخته کیدلی شي. او ګورئ، هم مور ته ګټه، هم ماشوم ته ګټه او هم ټولنې ته ګټه. یوه پیپه شوده په دوه درې سوه افغانۍ دي چې زموږ استاسو په وس کې نه دي، ولې د مور شوده مفتې که چېرته مور ته مکمل پاملرنه او توجه وشي چې د مور صحت هم په نظر کې ونیول شي او ماشوم هم دې مشکل تر امنسته نشي. لبل په لور ټولنه کې خويندې بي سواد دي، ماشوم چې کله د شپږ میاشتو شو خاپوړی کوي، غاښونه چې کله راوځي هر شي تلاسه چې په خوله باندې هوا بار بار سالیږي، کله کله هم دغه میکروبونه د قبضیت لامل ګرځي. نو په دغه وخت کې دا باید د یو اطفال متخصص ته بوتلل شي. دا ماشوم د عمر ډیر مهم دی، وزن باید د دې تغذیه ډیره زیاته مهمه ده او د دې حفظ الصحه او پاکوالی. نو که چیرته دغه مسایلو باندې پام وکړي، ماشوم پاک کی او نظافت یې وساتل شي، خواړه په وخت باندې دغه شو ډاکټر ته بوتلل شي، دا مشکل به حل شي. او د والدی صاحب په باب باندې هم باید مکمل معاینات وشي. او کله کله د پښو دردونه مونږ خو ترې پوښتنه ونه کړه چې والده دې وزن یې څومره دی، زیات وزن هم کولی شي چې د پښو دردونه لامنځته راوړي. عمر یې چون 500 ته نږدې دی، د شکرې ناروغۍ، د فشار لوړوالی، حتی په دغسې ښځو کې چون زموږ ستاسو ټولنه کې ښځې واته 10-12 ماشومان زیږي، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود سره اکثرا مخامخې د دغې دردونو څخه شکایت کوي. نو کوشش دې وکړي چې والدې صاحب ته مکمل معاینات وکړي او یو ښه د داخلي متخصص سره مشوره وکړي.
بلې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. عبدالله له هرات نه پلی کړی. وعلیکم
السلام او ډاکټر صاحب ته ورسېږئ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زه اډی د تقریبا د 1600 د باندې د تقریبا لري دا یو په یو سر چرخي ورته راشي، دا یو په یو په خوا ګرځي، نو له هیڅ د خوړلې بس په بزمراد ورسره استاد یې نو اکثری مونږ ولې دې دا تاوی مونږ ډیر پکړې د خدای خاص نتیجې نه دا ورکړې. نو که دې سر تاسو ته معلومات راکې ډیر بخې.
خا من نکو عبد الله خان ول هرات نه تاسو ټکټ څخه پښتنه مولې کله نو
پښتنه مولې کله دا پښتنه به وسمنګ او تاسو جواب کو چې د معده ناروغان کم ستونزې لري، څه شکایت لري وګورئ. دغه تکلیف ممکن په ډیر عادي شکل سره پایلو کی، ممکن مریض وای ډاکټر صاحب سار کې چر پاسې غم خوله می ترخوي، زکه زنه کسان د شپې نا وخت پورې خوله خوځې خوراک کوي، په ډک نس باندې ود کیږي، ټیټ بالغ سر تک دی ماغه تیزاب او د معده ټول اثر چې د مری خاطره پورته کیږي. بار بار چې کله د معده تیزاب سره دا مری مخامخ کیږي، حتی د مری د التهابات عمل ګرځيږي. د زړه سوي سره سره ممکن ځین ناروغان د درد څخه شکایت وکړي. درد به وي چیرته راسن به د معدې باندې لاس دی وي ډاکټر صاحب، زړه مې خوږیږي، زړه مې شيږي، زړه مې سوځي، دې ته پوینټنګ ساين وایي. نقطه نه ګوته به خپله د زړه د پاسه دي، د معدې د پاسه به دي، د زړه نه هدف معده وي. دغه درد بیا په هغه زخمونو او ټپونو کې چې هغه د معدې په کومه برخه کې موجود ده فرق کې چې ډاکټر صاحب باندې باید تشخیص تفریقی کی. ځنې دردونه دی وای ډاکټر صاحب د خوبه مې را پاسای، ځنې خلک وای چې ډاکټر صاحب کله شو د وس کما درد مې آرام شي، ځنې کسان د دې سره سره وای دردونه مې ولو ترازی، درد مې د مرچکو تر خو کله کو شانو سره زیاتیږي، د ډیر غوړ خوراک سره مې درد زیاتیږي، ولی کله چې مزه د شمې دې شربت یا کم کپسول واچوم درد مې آرامیږي. دغه مسائل ډیر زیات اړینه او په ارزښت دي چې موږ او تاسو باید دې ته پام وکړو. درد دوام څومره دی؟ آیا نیم ساعت یو ساعت دی؟ درد په هفته کې یو ځل راځي، په میاشت کې یو ځل راځي؟ د دې سره سره خو نور ستونزې مشکلات موجود نه دي. کله کله داسې کیږي چې مریض وایي ډاکټر صاحب ډک میتازو کې رانه وینه ځي، ځکه خپله په ډک میتازو کې د وینې د تک ډیر زیات لتونه دي، خو باید موږ او تاسو د معدې زخم خاطر فکر وکړو. د دې سره سره ممکن مریض هیڅ نخې نخانی ونه لري، فقط د کم خونی په یا وینه لګی په لوحه کې منګو تاسو سره مخامخ کیږي. نو عبدالله جان چې سره کم د دوی مریض دی، عمر یې شپږ سلوي ښکاله دی، اندوسکوپی یو بهترینه معاینه ده د هضمي سیستم لپاره. پایپ داخليږي، مری مکمل لیدل کیږي، معده مکمل لیدل کیږي، او حتی د وړو کولمو لمړنۍ برخه هم ګوري چې آیا په دې کې کوم خارشیدګي یا التهاب یا ټپ خو موجود نه دی. ټپ په کومه ساحه کې دی؟ وړو کې دی، کوچنی دی، سطحي دی، ژور دی، یو دی، دوه دی، درې دی؟ آیا سنور مشکلات خو نه لري؟ د دې سره سره مریضان باید کوشش وکړي چې د قبضیت اکثرا ډاکټر صاحبان زمونږ استادو ناروغانو ته دا توصیه کوي چې تاسو باید سبزی وخورئ، ترکاری باید وخورئ، هغه خواړه باید تاسو وخورئ چې هغه د غایته موادو حجم ډیر زیات کی، ډیر زیات یې وژوئ. په حوصله سره تاسو باید ډوډۍ وخورئ، مایعات ورسره په کافي اندازه سره په څلیرش ساعتو کې واخلئ. خو د بده مرغه منګه او تاسو نه فزیکي کارونه کوو، نه ورزش کوو، نه سر ترکاری او نه سبزي خورو، چې چیرته غوښې دي، چیرته وریجې دي، او چیرته ښه خوسره کړي خوراکونه، په هغې باندې منګه او تاسو اکثرا که فکرې حملې هم ډېرې زیاتې وي. نو که چیرته منګه او تاسو په خپل ژوند کې ژوندود کې تغییرات منځته راوړو، او هغه خواړه چې په روزمره ژوند کې منګه او تاسو خورو، د شمالي رونه او خویندې زمونږ تاسو سخت زیات مرچکونه استفاده کوي، په نورو دغه کې منګه او تاسو چې مېلمانه راشي د وریجو څخه ډیره زیاته ترخه کبابونه اچارونه دغه ټولو څخه که چیرته مخنیوی وشي، دغه مشکلات به زمونږ او تاسو سناسر اخشي.
بلی عزت الله فرانه په لیکه کې د دوی پښتنه اخلو ډیر منتظر هم پات شول، په ډیر بخن سره مهرباني وکړئ. بلنه چې تاسو خورځي تاسو او د زړه د
ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه
وایم. علیکم سلام، مهرباني.
ما ته ډاکټر صاحب نه پوښتنه وه، ما ویل دا چې پایلو
ښه. عزت الله خان غږ دې پرې شو، که له سره دغه موضوع مطرح کړي من غږ اورېدلی سي، فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب راځو پوښتنو ته، چې د هاضمي سیستم د خرابوالي هغه مهم نښې نښانې څه دي؟
اولی نه نه خیدا ده، ممکن مریض وای چې ډاکټر صاحب ترخی وبې مخلي ترازی، زړه می بدیږي، کانګ کوما، کله چې وای خواړه خورم زړه می راډک شي، چې کله استفراق کوم بیرته آرام شوم، یا د درد څخه، درد په اکثره د معدې په ستاره کې وي، چې دا غي اوصاف مګو تاسو لګمخ کې اوریدونکو ته بیانم کړل. د درد سره سره ممکن مریض قبضیت ولري، یا اسهالات، یا وای چې ډاکټر صاحب پډک میتازو کې مې وینه راځي، د دې سره سره ممکن مریض کم خونی ولري، نور داسې نښانې چې حتی کله کله داسې کیږي چې مریض هیڅ ډول نه درد لري، نه قبضیت لري، نه ترخی او بخلې ته راځي، په داسې یو لوحه کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې خدای نخواسته د هغه زخم سوری شوی وي، په خاموش او خفیف ډول سره یې سیر کړی وي، چې خپل د معدې زخم 15 اختلاطات ورکي، ممکن وای وینه ورکي چې دا دوامدار وینه مریض کم خونی خواته بوزي، حتی دوامدار کم خونی په زړه باندې پد عواقب او تاثیرات لري، زړه د می کفایه خواته بوزي. د دې سره سره وای ممکن چې دغه د وړو کلمو لمړنۍ برخه او د معدې ترمنځ کم سپنکټر چې د پایلوریک سپنکټر د دې د بندش لامل وګرځيږي، کچیرته په وخت باندې درمل او تداوی صورت ونه نیسی، ممکن چې د خونریزه او بندش نه بغیار وای سوری کېدل، خپل معده سوری کېږي، کیمیکل پیروټونایټس منځ ته راځي، مجبور د ټوله معده ګډه خلاص شي او د معدې یو برخه غوسه شي، او کچیرته معدې زخم په وخت سره تداوی او درمل نشي، کلونه کلونه پرې تیر شي، او علت او لامل مو کچیرته د اچ پایلوري په نوم باندې او بکتریا وي، ممکن د معدې په سرطان باندې واوړي. نو دغه ټول نښې نښانې د ډیر خفیف سیر څخه نیولې تر شدید سیر پورې کچیرته په ناروغانو کې ولیدل شي، ښه خبره دا ده چې باید یو ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي، او د اعراض او علایم یا نښې نښانو په مطابق ورته خپل درملنه سمعینات چې لازم یې پایل کی.
بلې، تاسو د نخو نخانو او همدارنګ بشپړ تعریف مو وکړ د سوی هاضمي، ډاکټر صاحب مخنیوي څنګه امکان لري، څه باید وشي چې د دې ناروغۍ مخه ونیول شي؟
څو خبرې په دې کې ډېرې زیاتې اړینې دي چې باید اوریدونکو دې ته پام وکړي. اول، عمومي معلومات. عمومي معلومات یو طبي مقوله ده، وایي که غواړئ چې همیشه تاسو د هاضمي سیستم سالم اوسي، تاسو سبزیجات او ترکاری چکانې او میوجات خورئ، او که غواړئ چې هضمي سیستم هم همیشه مریض وي، د غوښو څخه استفاده کوئ. نو باید موږ او تاسو په روزمره ژوند کې باید د ترکاری او سبزي څخه شروع وکړو، خواړه ډیر په آرام سره باید وخورو، خې باید وژو، غاښونه باید ومینځو. هغه خواړه چې موږ تاسو په بازار کې ګورو چې سر خلاص دی، ککړ دی، په آزاد بازار کې خرڅیږي باید استفاده ترې ونه کړو. د عمومي حفظ الصحه مراتول ماشومانو ته د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته، د خوړو د ډوډۍ خوراک په وخت په صابون باندې لاسونه پرې مینځل. میندو ته باید دا وویل شي تاسو کله دا ترکاري مینځئ، حد اقل که پټاس یا کلورین پیدا نه شي په مالګه کې باید دغه واچوئ. پاک صفا درې ځل خو هغه د سنت طریقې په اساس باندې ووینځئ، ښه یې وژوئ. په ډېر ټک نس باندې خواړه باید ونه خوړل شي. د نسوارو، د پان، د سګرټ او د شرابو څخه باید مخنیوی وشي. په ډیر ډک نس باندې باید خواړه ونه خوړل شي. دغه ټول هغه نقطې دي که چیرته موږ تاسو پرې عمل وکړو، انشاءالله هیڅ وخت په هضمي ستونزو په مشکلاتو باندې اخته نه شو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د هضمي سیستم په ستونزو یې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. د ازادي راډیو نور خبرونه هم مه هیروئ. د راتلونکي نیم ساعت خبرونه د پاره ما همکاران استودیو ته راغلي، نوې تازه معلومات به تاسو سره شریکي. او که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګ ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې ده facebook.com/azadiradio. دا موږ د فیسبوک آدرس او تاسو کولی شئ نوې او تازه معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونه پای ته رسیږي. پر راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ.
ناجی جان تشکر از خود و تو دکتر صاحب. سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت کابل است. من فریبا وحیدی در نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در آستانه مذاکرات